سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه به جی شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی و کس د دمیدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګون په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سربرز حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد ښودلی په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یوولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یوولس مجرمینو چې زنا لوطت او نامشروع اړیکو په جرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبه په چهارشنبه په ورځ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دېرش نه تر نه دېرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هېواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 95 بې پیلوټ الوتکو څخه یویشتې ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوي وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بې پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله اډشان شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسینګ څارنوالي په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څلوېښت ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي پراګل شي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تېرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرایل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومانو عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرایلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ کې تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس اډم او لوخ برګونونه راپرولې.
دغه هغه چې موږ شرمې کې طالب جنایت سره کومې کو په کډګي په سوشل میډیا کې په فیسبوک او په انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو ته څه ځان اور کول کې
ننګرهار کې تصویري رسنوي سره پر مرکه بندیز
د ورسېږي چې په ننګرهار کې پر رسنوي وو د انزورو په سپیره خو څو باندې لګېدلې واکان چې د ورځې د پښنه زده
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فارې نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو.
خبرونه کې درته نور افرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اډم اولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا ورستای اډم د طالبانو د سرغړونو یو روښانه او شوره بیلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلانې وکړه کوي وایي چې د حکومت خپل قسم ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړه راپور کې.
د
بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې اعدام د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په عام محضر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در هغه ځای چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې او هر ځای کې یې ویډیو د ثبوت سره خپرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلمې کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. نورحال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه
د دقیق او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه د حکومت دغه ده چې د مسؤولو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي، دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیا برابر شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګېدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او دوی د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلی کړي.
د افغانستان رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلي، ال جی پی ټی کیو شکنجه او ورباندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته خپور کړ، د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلي یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهییز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2023 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهییز جنسي تیری او په عام مزار کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په مهزر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل.
خب من تجربه تهدید شدن از طرف طالبان که با گفته آن
زه د طالبانو لخوا د ګواخل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې کما د هغوی په ټکو په ایزکانو سره وویني ما به له ځان سره یوسي او امکان لري چې هره بلا په ما راولي. زه ډېر ډارېدلی وم او اوس نشم کولی په ارامه زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان د راپور په دوام کې د همیو شوی چې په افغانستان کې یو شمېر دغه جنسیت بدلي کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان او یو شمېر دغه جنسیت بدلي له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټي کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته. یو شمېر افغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تور هم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تور هم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دوه ساعته نو بعد نوبت راغی چې ورقې مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زمه نه یې منله بالاخره خو زلیده یم نه سوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې دې پیسې څه شي لپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي دپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندېده ترڅو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره هغه د کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو روختونونو که هغا ماشین چه دو رو عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دیو ساده ناروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی. چه دا بدن یو غره خکوی خونو رو دیرو بر خوتا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی له ایران او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. گروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل گروسی تهران ته په سفر کې د غراز د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیز زونه یو څنارم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لخاغلی گروسی سره خبرې مهمه او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیواله ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت پزلورتیا او خنیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سولېز دی. په 2013 میلادي کال کې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیا یوه خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تب او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کیږي او که پر وخت درملنې ونه شي په ژوره سینه بغل بدلیږي چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یوه خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساه اخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی من ډیر حالات خراب وسینه بغل راول مو ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی سیلا په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه خکیږي نو بیا دا زما خاون ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کی هل څنګه بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر چې ولې دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر څه فرد دي سر غرض مو کو دا ډیر حالات خراب کنه مالستنی پکې مو وره خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې وو ورځي عاجل واټ کې بسته خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشته نه ده چې نه ډیر خو ګټه مسلو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دواغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل شخانه کې دا ورته واخسته بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنه شي یا چې وخت ورنه شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو داسې یو حالت ده چې دا ګرمي کم زیاتیږي او ژمي کم زیاتیږي. د ځینې مورګانې اپلارې سکله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکي دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکي په دې خاطر چې دا مریضي فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضي دا به بل مریضي هم دا خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضي زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافی سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کېږي، شدید کېږي، اختلاطات یې هم اضافه کېږي او مرګ و میر یې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي، که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي، یعنی شنډې او خولۍ توریږي، او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم بې حاله کېږي، ګنس کېږي. څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولی په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عمده چې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانۍ ښځې، د فلانۍ مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کېږي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بې درناوي نښه ګڼل کېږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي پخپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه وړي ښه دی، یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پرزان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه هم در تل روخ ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت نه هنیم بجو شو سم پام کړی خبرونه ته. په پکتیا کې پرون چاشمې د طالبان لخوا په مهازر کې دیو کاسې د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون شمه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو پر ایولسو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر ایولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او رامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیری سزاګانې عملي شوې. د بل مخې او مجرمین له 1 نه تر 9 دروال شوي. مجرمه ښځه په 9 او نور درې مجرمین په 9 درو هم اول شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارینه شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه هم له یادمه باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی، هیڅ څه د شکېدو خواته تللی نه دي. ډیر ضعیف دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې. ډیر کمزوري دي. هلته په 8 کیلومتره کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري. نو دلته پراخه ساحه ست د شتون ست چې هلته خو بيخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. محمد انیف الهامی ما د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو د چې سرش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي. متاسفانه چې سرش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله، ځکه سرش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور و عمده مرزو شتون درلود چې د جړې په نوم مرزولو چې کله انزور اومي په کې په باغ باندې ګډیږي انځر خلاصوي. همدارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کېږي هغه د آب و هوا سره تړون لري، چې کله آب و هوا خرابه وي په همدې وخت کې انځر دغه مرض کوي او بیا هم انځر اصلات نه کوي. دغه تر څنګ یو بل مرض چې ولو کوی ورته ویل کېږي دلته په دې سیمه کې انځرو تنې داسې یو قسم دانې کوي، هغه دانې بیا داسې سرشناک اوبه کوي چې دغه تنه وچوي یا بیخي داسې کمزوري کوي چې هغه د دې وړتیا نه لري چې انځر دانه پخه کړي. نو دغه هغه علتونه او هغه لاملونه وله چې متاسفانه چې سږ کال یې زموږ په حاصلاتو کې ډېر زیات کمی راوستلی ده. داغه تر څنګ بازار یې ډیر زیات کمزوری ده د پخوا په پرتله. په همدې وخت کې به پخوا د انځرو بازار ډیر زیات ګرم ولو، به یې بیلوړې ولې، قیمتونه بیلوړ وله، خو سږ کال یې به یې ډیرې کمزوري دي، قیمتونه یې کمزوري دي، بازار یې هم داسې چندانې نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندېښمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نوه موسسې له همدې بزګرانو سره کومک نه ده کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه راپیدا کیږي، ولې راپیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهڼې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډېر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډېر تکلیف باندې برمې وهي، چې کله انځر د حاصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دوی برمې وچیږي، اوبه لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه یې له وچېدو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګري په خو روغ جوړ استي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا الرحمن د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وه آی او ایم راغلې ده، نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چونکې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نو هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وه چېرې تاسو سره موږ کومک کوو، امداد کوو او بیا پته ونه لګي. نمبرې مې اخیستی دي، تاسو به موږ زنګ وهو، تاسو به بیا راځئ. نو هیله لرم د تاسو نه چې زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم. سلطان محمد مر د ننګرهار د گوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخ دی چې روغ جوړ بهستې هم پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردوګاګانو ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د هم د ایرانیانو دخوا نه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغلته به مسکر ورسره وو. بیهي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. نو زمنګ دا پیغام وختو کی چې زمنګ دا پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام کھیلے ترامات نزاد ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑو چدا آواز ہمارا تو پھر ور سیر پیران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکیل کو چاہیں چلا غلی دا خیر بے مدرک نہ کم کو سانچ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ تے ایت سے کے بار نمبر ٹول کیجے او یازی پاسپورٹوں نے اخس کیر سیر او کیجے دی ایم بی ابر تے بس دیر پہ جبر سر رجم پاسپورٹ ایت سے کے بار نہ لری دلتے
زادی رادیو ملگری جوڑی اس پہ خیر اس خیرات تکرار دا دائم جوڑا روغ لرا تا غورور لکلات سرا وو زیر کلات شاجوی ما بین دا غورور سلکی تدور میاسی کی گسالا ولی دا زخپل در وریم پن سداشتات چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په لوګوره د غال ویډیو مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینګیری را سره وی دا د موږ غا کوم ورو ته ویډیو یو را ساو ډیر د باندې بمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبد الله جان یم د بابغه سوله د غرمش ټول ټول څه تاثیر په مسکن نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مخکنه دغه سي ځانونه مشتم ډیر راوښتو په غرمش ولسوالۍ کې. د غرمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره سوې وه په هغه واورې کې اکثره مالدار ډیر زیانمن شوي وه. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میږې وبزې چې کوم ځای ته دې ولي وه واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لس سل وي د چا له پنځوس وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښې ډېر پېښ سوي دي خصوصا په غرماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پېښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د ګردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېښت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیرې تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپل غږ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیرم په دغه پیغام کې پریژمه چې شلاف من او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 1 3 5 0 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ بس اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نے دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزاد راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ تنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 00 1 3 5 9 8 1. سپر و بلش میرا سلام ده 0 00 1 2 3 1 9 1. سپر و زر نه 5 01 اویا 0 01 3 درودیش ناویا درویا. ده خدای په امان نویلو ده سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم، تازاتی شاید کار کنگو آوریدون گستلام مقدیل چی جور رو باسه معلومات لري یا چالی ما سره جی په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 00 1 3 5 شپږ صفر څلور دوه. شمېره یو ځلې بیا وایم: صفر اووه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته، که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما غرار دي، ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه، دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي، که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي، هغه شمېره بیسه شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي، که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي، څوک سره شناخته وي، د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی، او اوس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري، هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه، دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری، د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کښې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي چې دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته، معنی زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چا ته معلومات یې، نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي: صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا. یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده: صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شریکوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګاره ایسته بېدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاره ایسته نادرکه ده، او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده، او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چا ته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم له سید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره. ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-9-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-9-2-0-3-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجی محمد سا اخون مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خوا ته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها شمیره خپل شمیره زیر یو زلی بیان در تکرارو ما سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو نها اون دارنگ دادوی در کورنی شمیره در سپر و سپر پینزه و زلور یو آتا آتا دو
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.